روان دی. د هغه رئیس چې د مصر پاوز اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسی له واکه لري کړی دا اول وار دی چې د مصر د پاوز مشر مسکو ته ځي.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهور ریاست د کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې نن د ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1443 مریض کال کې په ورده او کې زیږیدلی. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبیه لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړې. ښاغلي وردک د غراس په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړې او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دای له 1455 نه تر 1455 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشاو. په 1450 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یوځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذګون پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردک د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1402 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1403 څخه تر 1401 نوې پورې د دفاع وزیر وو.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل.
تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د آزادۍ رادیو سره خبرې وکړو.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل او عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تأمینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي، چون اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاوې لري، هلته تمویل کیږي، تعلیم تربیه کیږي، په وسلو او انفجاري موادو باندې سنبالیږي. نو د خاطره که ګاونډي هیواد دونه په دې حق له موږ سره همکاري وکړه، نو فکر کوم سولې ته به د موږ لاره ډېره لنډه کړو. نو د هغو په خاطر اول شی چې ضرور دي که موږ وکولای شو چې ګاونډي هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې د ترهګرۍ تهدید، د مواد مخدره تهدید، د وسلو، د قاچاق تهدید، د سازمان شو و جنایات تهدید د ټول هغه ستون زدی چې هیڅ وادی په یوازې ډول نشي کولای په تنهایی سره د هغو سره برابری و مقابله وکړو. نو د هغو خاطره موږ د دو هیوادو سره په دې هکله مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک ګټې لرو. دو که موږ په دې باندې به قانع کړی شول چې په دې هکله د موږ سره همکاري وکړو، نو موږ به ډېر زر سولې ته ورسېږو. ایدونه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف گروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو په قالب کې دي او د هغو انګیزه صفت لري، د هغو سره دوی سره تفکیک کو او هغه عوامل چې د مخالفت سبب ګرځېدلي دي، هغه عوامل د منځه یوسو. چې څنګه بعضې خلک، یو تعداد خلک دي چې د قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی، یوه ډله یې حکومت سره پاتې شوې ده، یوه ډله وخواته تللې ده.
پوښتنه دا ده چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تېرو دولس کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دغه قناعت ګاونډو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دوی به خپلې ګټې ګوري، په دې موضوع کې زمنن بعضی هوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د امریکاولو د یو وسیلې په حیث استفاده کوي. خو د ما عمومي فکر داسې دی، زه په دې عقیده یم تر څو چې موږ ونتوانیږو چې پخپله دبره قدرت پیدا کړو، امنیتي او نظامي ځواک پیدا کړو چې خپلواکه دفاع پخپله ترسره کړو، تر هغو وخته پورې به چې افغانستان ضعیف وي، پارچه پارچه وي، نو همیشه به خارجي مداخلات را جلبوي او د تاریخ په اوږدو کې هم داسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولای شو په کرارۍ سره خپل امنیتي قوتونه په هغه نیمګړتیاوې ورفع کړو او په دې قادر شو چې دی زموږ ګاونډي هیوادونه دې قناعت ته ورسي چې نور نشي کولی چې هغه وکړو د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي، نو دی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لسو کالو دپاره هغو دی قانع شي.
مهمه پوښتنه ده هم ده چې تاسو تم ډېره راجی کیږي، ولې تر اوسه دا کار اونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو اونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان لپاره ټاکل شوی و چې وروسته دی وغوښتل 50,000 ته یې راکته کړه، په هغو وخت کې دغه رقم بدون دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي، نو بدون د کوم هغه نه دغه رقم تعین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بین المللي نړۍ ټوله توجه عراق جلب خواته وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و هیچ توجه ونشونه. نو اصلا در آقا دی ملی اردو جوره دل دی 2009 کال پس شروع شویدی، ولی موک پده ونتوانیدو چه در خپل اردو آقا که اول در آقا چه موک خپل کم آزادی دی عمل ندرلو دل طول اتکام پا خارجی کمکو و پا خارجی مرستو و او او خپل افغانستان مالی توان در برنه و چی موکتا در ابتکار را کرد چی پخپل در وصل و تجهیزات و پخستل و بانقادر بود. زمنان غیر در اغانه بین المللی قواتون رو نگوکتل چی افغانستان در و منظم جنگ در پاره تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح که در این سر گوکتل دیم در جنگ چه از پرسه مخامخی در چه غیر متعارف یا غیر منظم جنگ در دو دی پاره